ګولیدلای حال دی د موږ د دوستانو نه دا قسمه، نو چې هلته لاړ شي د خپل میړه وضعیت د خاون وضعیت وګوري چې داسې د ای په حساب بای فرینډ یې و که ګرل فرینډ ورته وایي، هماغه کس چې دا راځي کور ته او دا جلۍ خبرېږي، دا جلکۍ دې ته مجبورېږي چې خودکشي وکړي. دا د څه شي لامل دی؟ دا د دې لامل دی چې مثلا غلطي د فامیلونه وه. په لومړۍ کې مثلا پټه خبره وساتل شوه، هلک یو جلۍ یو بل ونه لیدل، یو بل سره خبرې ونه شولې، مثلا یو د بل په خویو په عادتونو باندې پوه نه شول، توافق ته ونه رسېدل.
حیا چې خپله هم په بهر کې کوژده کړې، ترې ومو پوښتل چې دې څه ډول له خپل کوژدن سره اړیکه جوړه کړه او څه ډول یې د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړل.
مخکې له دې چې موږ لکه نامزادي وکړو، څلور کاله مخکې موږ سره آشنا وو او خبرې مو شوې وې. وروسته له هغې چې کله هغلته ولاړو، کارونه یې وشول، بیا یې نه پس مرکه راولېږله او تلیفوني خبرې مو وشولې، ځکه د دوستانو نه و، فامیلونو نه و. په توافق اول مخکې له دې چې نامزاد شو کوژده وکړو، یعنی خپل نظریات هم یو بل ته وویلې، خویونه عادتونه هم یو بل ته وویلې چې زما څه خوښي څه بد لري. یعنی یو تر یو حده پورې او یا فیصد درته ووایم چې موږ توافق ته بیخي رسېدلي وو. مثلا زما خوښه د هغې خوښه، د هغې ناخوښه زما ناخوښه، دا هر څه سره تغییر و تبدیل شول. وروسته له هغې چې موږ توافق ته ورسېدو د فامیلونو نظر شو، بیا چې پس له دې چې فامیل هم کوم ممانعت نه درلودو، بس بیا نو نامزاد شو سره.
موسکا لوزی بیا دا ښه بولي چې په داسې موقع له مقابل لوري سره ډېرې خبرې وشي. د هغې په خبره هلک یا نجلۍ کولی شي د مقابل لوري له خبرو، چلند او طرز فکر څخه هغه ښه وپېژني.
زیاتره خلک ځي له خپلوانو چې پوښتنه کوي دې باره کې، لیکن که یو وری خپله څوک ورسره وغږېږي، بعضې خلک داسې دي که یو څو ورځې خپل له هغې نفر سره وغږېږي، ورسره یا مسج وکړي، هغه دا دواړه باندې کېږي چې هغې چې پوښتنه وکړي څه شی غواړي، څه رقم یې، څه رقم اخلاق لري، او دواړه له یو بل سره که لږ آشنا سي یو څو ورځې، او هم یې ورته یو ښه شي. نو که یو څوک غواړي یو څوک پېژنې، له ډېرې یو کوچني شي چې هم کولی سي او پېژنو موږ، نو ډېرې لارې شته سي یو څوک پېژنو، سوشل میډیا، انټرنټ، ټول شي چکېږي.
خو استاد ضیاءالحق شمس بیا الکترونیکي اړیکې د ودونو لپاره ښې نه بولي. د هغه په باور په دغسې وسایلو کې ډیر وخت انسانان خپلې ښېګڼې بیانوي او نیمګړتیاوې پټوي. نوموړی وایي چې د داسې اړیکو جوړولو پر مهال باید له نږدې واقعي پېژندنه وشي.
زه فکر کوم دوامداره اړیکو ته ضرورت لري، تر دې چې مثلا پلان مهاله کې وشکولې قضاوت وکړي. بیا بله دا چې زموږ اړیکې چې دي الکترونیکي اړیکې دي، باید سره نږدې واقعي پېژندنه وکړي. دا مجازي پېژندنه ده، په دې کې یو بل کوشش کوي چې حداقل خپل عیبونه ووایي، حد اکثر ځان ښه معرفي کړي. دواړه خواوې پام دي، او دا د ډېر لرې واټن او لرې فاصلې نه ذهنیت ایجادول دي. د ډېر لرې فاصلې نه چې ذهنیت ایجادېږي، دې کې مجاز او غیر واقعي حالت ډېر لرې تر واقعي حالت پورې. دا که یو بل سره واوسېږي، مثلا کوم ډول چې اسلامي قاعده هم وایي چې تاسو چې کله مثلا کوژدن کوئ یا نامزد کېږئ، واقعي دوره ده ستاسو یو د بل د پېژندنې لپاره. یو د بل سره واوسېږي تر څو وپېژنئ یو بل، دا رابطه به داسې معنا شي. باید چې کله داسې معنا کېږي، بیا سړی شناخت کې او پېژندنه کې ټولو کې تفاوت راځي. اما اوس که د لرې لارې نه وي، موږ باید دا ګیله بیا ورسره ونه لرو. د لرې لارې فشار همدا دی که هغه شرایط او هغه روابط چې کولی شي د لرې لارې دغه ډول اغېز را کمې کړي، موږ ته کېدلی شي یو ډول ښه سالمه پېژندنه، ممکنه سالمه پېژندنه منځ ته راوړي. او که نه، پرته له دې دا ډول ستونزې په طبیعي ډول سره منځ ته راغلي دي او منځ ته راځي نور هم.
د کوژدې پر مهال ډېر ځوانان د فکر پر ځای له احساساتو کار اخلي او ظاهربیني کوي. کله چې دوی تر عاطفي فشار لاندې راشي، د دوی سنجشي برخه ضعیفه کېږي او پېژندنه له احساساتو څخه متاثره کېږي. خو که چیرې دوی اوږدمهالو ګټو ته وګوري او عقلاني چلند وکړي، ممکن په راتلونکي کې ستونزې ډېرې کمې وي. د هرې ټولنې انسانان ښېګڼې او نیمګړتیاوې لري، خو مهمه خبره د هغو پېژندل، له هغو سره تعامل یا مخکې له مخکې د هغو ردول دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په روسي کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه تربل هر وخت ډیره شوی او دغه سیمو اوسیدونکو له لوی ستونزو سره مخ کړی دي. دا چې ولې د برېښنا د پرچاوي ستونزه ډیره شوی، ولې په تیرو شپاړسو کلونو کې د برېښنا اساسي غم ونه خوړل شو، او ولې تر ډیره په وارداتي برېښنا تکیه شوی، هغه پوښتنې دي چې د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې د برېښنا شرکت له رئیس قدرت الله دلاوري مختګ دو. درنو اوریدونکو، یو یادونه باید خامخا وکړو چې لدی مرکې څخه یو ورځ وروسته خاغلی دلاوري له خپلې دندې لرې شو، خو موږ په دې خاطر چې خبرې عمومي دي نشر ته سپارو. دلاوري صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکو. که پایلې لدینه کو، په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د برېښنا پرچاوي بیخي ډېره زیاته شوې ده. بېلابېلو سیمو نه دغسې راپورونه موجود دي چې خلک په دې برخه کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. که په دلایلو باندې وغږېږي، ولې دغه پرچاوي د برېښنا ډېره شوې ده؟
پرچاوي له دې کبله ډېره شوې ده چې هغه برق چې د شمال نه جنوب ته په افغانستان کې راځي، لاین موقت شوې ده په دوشي په شاوخوا کې، او اوس موږ 50% برق لک شوې ده. دغه یو اساسی دلیل ده، او دغه بل از دلیل هم دغه ده چې تابستان کې هوا توده کیږي، او تور خلکو خپل ایر کنډیشن او د خپل کولرونه د استفاده کوي. له دې کبله تقاضای پورته کیږي. هغه وخت چې تقاضا پورته کیږي، زبوج اندازه د برق چې زموږ په لاس کې ده هغه محدود ده. موږ نشو کولای چې دغه پورته کړو. له دې کبله موږ بعض کابل په نایو کې باید نوبتی وکړو.
اوس موږ په کابل کې څومره برېښنا لرو، څومره وارداتي لرو، څومره خپله برېښنا لرو، څومره برېښنا ته اصلا اړتیا ده؟
په کابل کې موږ د اندازې تقریبا 280 مگاوات برق موږ په خپل اختیار لرو، او مګر متاسفانه تقاضا له دې کبله چې همداسې ما په خاطر ته وویل، تقاضای پورته شوې ده په 600 مگاوات، او هغه هم نه پورته دغه ضرورت ده. تقریبا موږ 50% برق لیگ لرو. دغه دلیل ده په تابستان کې زموږ تولیدات د مایی پر خو هیڅ نه ده. نغلو کوم مون دوه توربینونه د ترمیم لاندې ده، دغه هم تولید 50% لیک شوی ده. سروبی که ما هم لده اوبونه لور دپاره برق مون لیک ده، او دغه تولیدات چه ده تقریبا 50 مگاوات که مون جلال آباد و لغمان ترکو، حدود 15 مگاوات مونږ په اختیار لرو چې کابل ته توزیع وکړو. د دې کبله برق مو لږ ده، واردات مو مشکلات لري. مونږ یوه لاین چې د تاجکستان نه برق وارد کوو او کابل ته راولو، د سالنګ په لاره کې پرون هغه د دښمنانو لخوا یوه لاین قطع شوې ده، او صرف 160 مگاوات برق مو په اختیار کده. له دې کبله مونږ برق لږ لرو. مونږ یوه دغه حرارتي دستگاه لرو چې 100 مگاوات برق تولیدوي، مګر هلته مونږ دیزل نه استفاده کوو چې برق تولید وکړو، او قیمت دیزل د مصرف دغه مونږ د خرڅولو په قیمت کې تقریبا 15 برابر تفاوت شته. مونږ د تمام شد لغه دستگانه تقریبا حدود 1.5 افغانۍ په یو کلیوات کې مونږ تمام کیږي. مشتریان موشته تقریبا د اوسط 1 افغانۍ موشته ورکوي. هغه مونږ ته ډیر زیان لري، مګر له دې کبله چې دغه یو ډیر حساس وخت ده، او مونږ نه غواړو چې ټول همشهریان د تکلیف په کې وي. هغه مو چالان کلی ده، تقریبا حدود 60 مگاوات د دستگاه نه برق توزیع کوو.
رئیس صاحب، تاسو یادونه وکړه چې 13 ورځ د دوشي په سیمه کې یو لاین د مخالفینو له لوري قطع شوی دی، او د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر ډیره دم دی نه ده. خو د برېښنا د پرچاوي ستونزه هر کال په دغه موسم کې را پیدا کیږي، او سکالم د ګرمۍ د موسم له پیل سره دغه ستونزه پیدا شوې ده. د کابل ښار په ځینو سیمو کې، حتی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پرچاوي ډیریږي.
نو د بدیل لپاره څه کول پکار دي یا کومي برنامه تاسو تر لاس لاندې لری چې پراتون کې د غسون په دوامدار شکل باندې حل شي؟
لدې کبل په هغه وخت چې هوا نه توده ده نه سړه ده، په ژمي کې هغه وخت چې هوا ډېره سړه کیږي خلکو خپل دغه بخاري چې لري دغه ډېر استفاده کوي، تقاضا یې لوړ کیږي. مګر په همداسې کې په تابستان کې هم د کولر بل برقی شیان چې برق زیات مصرف کوي دغه تقاضا یې پورته کوي. لدې کبله شپږ سوه پنځوس او د درې سوه پر منځ تفاوت وګوري ته په خپل سنجش کولی شي چې مونږ یو ستونزې لرو او دغه یې مونږ غواړو چې خپلو پلانونو کې وګنجوو چې خدای مونږ سره مرستې وکړي په آینده کې دغه ستونزو باید چاره یې پیدا کړو. لدې کبله مونږ د لمر نه روشنایی نه برق تولید کوو، باد نه استفاده کوو، له ګاز طبیعي نه استفاده کوو او د انرژي انوبې وزارت په خپل پلانونه لري چې بندونه باید تعمیر شي. مګر ټول وخت غواړي او ټول سرمایه غواړي. انشاءالله چې هغه وخت کې دغه دواله زموږ په اختیار کې وي بیا یې ټولې ستونزې حل کیږي.
ویل کیږي داسې چې راپورونه داسې موجود دي چې د شمالي ګاونډي ملکونو نه یو شمېر نوره برېښنا هم واردېږي. دغه پلان به په څومره وخت وروسته عملي کیږي او څومره وخت وروسته به دغه ستونزه په بشپړ ډول باندې حل شي؟
یوه کال ایسته نه مونږ کار شروع کړی دی. یوه پنځه سوه کیلو ولټ لاین چې د ترکمنستان د وارداتي برق نه د پاره جوړ کیږي هغه امیدوار یو چې د 2018 کال په آخر کې خلاص شي، تمام شي. پر دغه لاین باندې مونږ کولای شو چې 1000 میگاواته برق افغانستان ته وارد کړو. هغه وخت چې دغه خلاص کیږي ډېرې ستونزې به حل کیږي. که کابل کې شپږ سوه میگاوات برق ضرورت لرو، اوس هم درې سوه میگاوات لرو. مونږ کولی شو چې درې سوه تر څلور سوه میگاوات هغه په کابل کې استفاده وکړو او شپږ سوه میگاوات چې لري هغه لرو. هغه وخت مونږ هغه د مشرقي جنوبي او کندهار او سیمو ته برق ان شاء الله ورکو.
یعنی دا ویل شي چې د 2013 کال تر پای پوري د برېښنا ستونزه په بشپړ ډول باندې حل کیدی شي لکه تر لګه په کابل کې او په یوشمیر نورو ولایتونو کې.
دا غز مونږ د خواسته ده او امید لرو چې د سختن طلب مرسته کې د ټول امنیتی ستونزې به حل شي چې مونږ خپل کارونه په نورمال باندې خلاص وکړو. مګر که جګړه دوام وکړي او امنیتی حالت وخیم شي مونږ ته د پروژې د تکمیل کولو هم باید ممکن تاثیر وکړي او خدا نخواسته د وخت مون نشو کولې چې خلاص.
یو بل موضوع یې چې په تیرو شپږو کلونو کې موږ یوازې په وارداتي برېښنا باندې تکیه کړې ده، کاغله تاجکستان نه ده، کله ازبکستان نه ده، او په د سیال کې چې په افغانستان کې د برېښنا شدید اړتیا هم لیدل کیږي. په تیرو شپږو کلونو کې د کورنۍ برېښنا د تولید لپاره کومې برنامې په لاره واچول شوې؟ ولې تر اوسه موږ په دې ونه توانیدو چې خپل کورنۍ برېښنا تولید کوو او په بشپړ ډول ترې ګټه واخلو؟
حکومت په دوالو خواکی کار کلیده. ده اوبو او انرژی وزارت خپل پلانونه جول کلیده چه ده اوبه ده بندونو ده جلولو نه استفاده وکلی او ده برخنا ده تولیدولو په حسه که زیاره وباسی. مگر مونگ خلکو برق ته ضرورت درلوده. مونگ باید ده دغه کوتاه مدت هم پلانوی باید درلوده او دغه و چې حکومت تصمیم ونیول چې د انتقالي لاینونو جوړ کړي، شبکه جوړ کړي او د دونه استفاده وکړي او د آسانه لارنه استفاده وکړي او برق وارد وکړي.
او تاسو مخکې یو یادونه وکړه د برېښنا د لاینونو د قطع کولو په برخه کې چې همدغه تیر ورځ په دوشي کې یو لاین د مخالفینو د لورینه ویشتل شوی دی. دغه ستونزه څومره جدي ده؟ په تیرو کلونو کې موبایل کېدل هر کال دغه ډول ستونزه رامنځته کیږي. مشرقي برېښنا عموما د بادپخ او د تیزین په سیمه کې قطع کیږي. همداراز کابل ته چې کومه وارداتي برېښنا راغلې دغه د کندوز او د بغلان په یو شمېر سیمو کې قطع کیږي. اصلا د دې د مخنیوي دپاره کومې برنامې تر لاس لاندې دي؟ ولې اساسي غم نه خوړل کیږي؟
دغه اساسي غم ټول زیار واسي چې د حل لارې جوړل کی. حکومت فکر کوم چې خپل ولسمشر صاحب ممکن 10% یا 30% وخت د امنیتی په ستونزو باندې مصرف کوي. موږ د جګلو په حالت کې د دښمنانو سره مصروف یو. دغه تاثیر د ټولو سکتورونو باندې شته، او یوازې چې هغه وخت ان شاء الله صلح په افغانستان کې راشي او د دوه دښمنانو د خلکو د ضرر رسولو نه لاس واخلي، ان شاء الله ټولې جوړیږي.
څه فکر کوي ولې وسلوال مخالفین غواړي چې د برېښنا لینونه په هغه سیمو کې چې دوی په حاکمیت لري او راتیر شي وي هغه لمنځه ویسي؟ په داسې حال کې چې وسلوال طالبان عموما ادعا کوي چې دوی د عام المنافع پروژو سره کار نه لري.
څرنګه چې د تروریست نوم یې دغه معلومدار ده، هغو خلکو چې وغولي خپلو ورونو او بلې وطنوالو ته جانونه واخلي، انفجار وکړي، خپل دغه انتحاري کارونه وکړي، تاسو موافقه نه کوئ چې د برېښنا نه هم استفاده وکړي او پر خلکو باندې دغه نارامي راولي؟
خو په یو شمېر سیمو کې بیا راپورونه داسې موجود و، خصوصا په تیزین کې، په بادپاخ کې، چې اصلا د سیمې خلکو برېښنا غوښته او د برېښنا شرکت دوی سره په لومړي سر کې دا وعده کړې وه چې لینونه په دې مسیر تیریږي، تاسو ته به برېښنا درکول کیږي. وروسته د برېښنا شرکت له خپلې ژمنې اوښتې او هغوی زور د برېښنا په پایو باندې او د برېښنا په لینونو رسېدلی دی. دا خبره څومره حقیقت لري؟
د اوزبین او بادپاخ ولسوالیو کې موږ داسې خبرونه را رسیده لگو چه حالتا ده حکومت مخالفین دا کارونه نده کلیده، پخپلا ده اوسیدون که خلکی دا کارونه کلیده. مونگ هر چه دوی خواستونه و مونگ آقای برارد کلیده که دوی وایی چه داغا لینونه قطع کلیده ده باید خپلا آرمانونه ته ورسوي، دغه هم درسته کار نه ده. امیدوارم چې دوی دغه نه لاس واخلي او د آینده باید دغه مرتکب نشي.
فکر نه کوي چې دا غوی له آرمانونو سره ستره جفا ده چې د کور په خوا کې لین تیر شوی دی او هغوی له برېښنا نه محروم دي، یعنی هغوی ته برق نه ورکول کیږي؟ فکر نه کوي دا هغوی په حق کې ظلم دی؟
نه، دغه ابدا دغه ظلم نه دی. لدې کبله چې برق رسولو یو خپل یو تخنیک ټکنالوژي ده که یو سلو لس کلی ولت برق وي، هغه په یو ځای چې دغه وغولی چې دغه لاین یا لاین باندې برق اخلي تاسیسات ضرورت لري، هغه تاسیسات سبستیشنونه وایي. که تاسو وغولی چې یو سبستیشن جوړ کړي او یو کوچنی ممکن سل یا 200 فامیل تا برق ورکلی، ضرورت لري چې سل میلیون یا 15 میلیون باید سرمایه گذاری وکړي چې دغه کار موفق شي. دا خود داسې نه ده چې په دری کې وای چې چیلک واچوي، دا خو نه کیږي. موږ تاسیسات ضرورت لرو او ټولې سنجه شوې ده که برق د دوام ولایتونو په مرکز کې باید برق ورسوي که دونه د دغه دوه نقطې نه پرمنځ کې کوچنی ولسوالی او یا کوچنی قریجات کې وي، دغه مصرف په همدغه وخت کې نه و چې دا باید جوړ شي. اما امیدواری شته، موږ پلانونه لرو که یو سلای او یو سل خلکو دغه راشي چې دغه تقاضا وکړي او موږ ته ووایي چې که تاسې ما ته برق ورکوي خا که نه یې ونه ورکوي، موږ ستاسو لاینونه قطع کړو.